السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې ماخمنې خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونه ته د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوختی وای هیواد به په 2023 کال کې له ولک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند تیر ماښام په یوه ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان یې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیون کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي. 6 میلیون ماشومان به له تعلیم، 15.5 میلیون افغانان به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ژوند ښیګڼې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د طالبانو لوی مشر وایي له نړیوالو سره هر راز تعامل به د شریعت په اساس کیږي. د بختر خبري اژانس د راپور له مخې ملا هبت الله اخونزاده دا څرګندونې پرون د 215 البدر قول اردو له قمندانانو او مسؤلانو سره د کتنې پر مهال کړي دي. د طالبانو لوی مشر په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له شریعت پرته دوی ته بل هیڅ د منلو وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله له افغانستان سره د بشري مرستو د ځنډولو خبرداری ورکړی. له اسلامي شریعت څخه د طالبانو د تعبیر په اساس ښځې او نجونې د یوې نوې کړنلارې د جوړېدو تر وخته پر یو لړ نورو محدودیتونو سربیره له شپږم ټولګي د پورته تعلیم او د لوړو زده کړو اجازه نه لري او په دولتي ادارو او نړیوالو مؤسسو کې کار نه شي کولای. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له دریو ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو خواو ته بند پاته و. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وایي تهران هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې برخه اخلي د اعدام د سزا په ورکولو سره په خلکو کې ویره خوروي او د مخالفتونو د مخنیوي هڅه کوي. ولکر تورک ویلي د اعدام له حکم څخه د هغو کسانو پر ضد چې له خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي په اعتراضونو کې برخه اخلي یا یې تنظیموي د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت په وسیله له قتل سره پرتله کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې ایران پرون 3 تنه نور معترضان هم د اعدام سزا محکوم کړل چې له دې سره په دې هیواد کې پر اعدام د محکوم شویو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. او د ترکیې لوی څارنوال د کردانو د پلوي مخالف ګوند د فعالیت د بندولو په اړه خپله وروستۍ دعوه نن محکمې ته وسپارله. د دې ګوند د بندولو هڅې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د روان کال په وروستیو کې په ترکیه کې عمومي انتخابات ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د 2021 کال له مارچ میاشتې راهیسې په پارلمان کې د دریم لوی ګوند د خلکو دیموکراتیک ګوند یا HDP د منحلولو هڅه کوي. دا ګوند تورن دی چې له مخالفو کرد وسلوالو سره اړیکې لري خو HDP وایي چې د کردانو له حقوق نو څخه د دفاع او د حکومت له لوري د سیاسي ازادیو او مخالفانو د پراخې ځپنې پر وړاندې د مقاومت په خاطر د حکومت له لوري په نښه شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د ناروې د کډوالو د شورا مشر کابل ته د سفر پر مهال د ښځو د محدودیتونو پر سر د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کړې. په عین حال کې د طالبانو یو چارواکي د مشرانو د اوامرو په اړه دا حیرانوونکې خبره کړې.
د سنډي چې عمره کول به کمال وحیا قدسي وحیا نرز دا د هر مسلمان د هر فرد وظیفه ده چې خپل عمل نو وایي چې دا د خلاف د شریعت.
دا موضوع به له یو شنون کې سره په مرکه کې هم وڅېړو. د لوړو زده کړو وزارت له خپلو کارکوونکو د عقیدتي ازموینې د اخیستو پلان لري. له غونجونو سره مهم خبري کړي چې طالبانو یې په هنتونونه بند کړي دي.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي، مصروفه ده ذهن.
په ایران کې د وروستیو اعدامونو د حکمونو پر وړاندې غبرګونونو ته کتنه کوو. ستاسو غږیز پیغامونه به هم په دې خپرونه کې وي.
ژمی را روان دی، دا شل کاله په موږ جنګونه وه، اوشیان شروع و، مرستې نه راځي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی ویلي حکومت په افراط او تفریط نه کیږي، او د په وینا د امرانو د غیر شرعي اوامرو پر وړاندې غږ پورته کول د خلکو حق دی. لبلې خو د ناروی د کډوالو د شورا مشر چې د محل په افغانستان کې دی وایي د خزو پر کار د محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشرتابه ترمنځ توند بحثونه موجود دي. په دې اړه نور جزئیات فریده سیال راکوي چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. فریده، د موضوع جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب. د طالبانو یو مهم مشر شیر محمد عباس ستانگزی وایي د طالبانو د مشرانو یوازې هغه اوامر پاسړي واجب دي چې د شریعت مطابق وي، خو که د شریعت خلاف وي بیا یې وجوب نشته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د څرګندونې تېره اونۍ په لوګر کې یو غونډه تکړې دي، خو تازه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي.
اوامر چی دی هر وقت گوری دا پخوانی اردو و فوجونه چی مو دا کول پتو سر گمان در روان سمه چی ریز جمهورو تول سمه چی صدر ادم و تول دیتا بایده کتر چی دار رواده یا نارواده جواز ری آئی نمیر شرعت مطابق دی یا ندی پتو سر گمان عمل کن اما او چی پمل که ودی عدالتی مراتا ظلم مراتا تعدام مراتا حکومت د خپل مخالفین په فوج باندې ټکول، خو فوج د قدرت د جرأت نه درو چې وایي چې دغه عمل د شریعت سره برابر دی که نه دی برابر. دا د هر مسلمان حق دی. هلته علما کرام ناستی په یوه غزوه کې وکړو، په یو سفر باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څو صحابه لیږي یوې خواته.
شیر محمد عباس ستانگزی چې یو مهال په قطر کې د امریکا د طالبانو په مذاکراتو کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی مشري کوله، تر دې مخکې هم د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې پر شته محدودیتونو نیوکه کړې وي. خو تازه څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو مشرتابه په پرله پسې فرمانونو کې ښځې په پوهنتونونو کې له زده کړو او په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې دي. هغه که څه هم په څرګند ډول نه دي ویلي چې له دې خبرو یې موخه د طالبانو د حکومت کوم امباور دی، خو ویل کېږي چې په وروستیو کې د ښځو پر کار او پر زده کړه د طالبانو د مشرتابه زیاتېدونکو بندیزونو خپله د دې ډلې دننه یو شمېر طالب مشران نه خوښ کړي دي، چې ښایي عباس ستانگزی هم یو له دوی څخه وي. تازه د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان اګلند چې افغانستان ته تللی دی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې زه راغلی یم چې طالب مشرانو او هر هغه چا ته چې پر دوی اغیز لري وایم چې موږ اړتیا لرو چې د ښځینه کارکوونکو سره خپل کارونو ته ادامه ورکړو او هغوی بېرته راوګرځي دارو ته، کنه د خلکو د ژوند په بیه به دا کار تمام شي. هغه د ښځو پر کار کولو د طالبانو وروستیو محدودیتونو ته په اشاره ویلي دي چې زه اورم چې په دې اړه د طالبانو ترمنځ توند بحث روان دی، یو داخلي جنجال یې ترمنځ شته دی او پکې هغه ډله چې په ناسم ده برلاسي ښکاري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی تر دې مخکې هم د نجونو تعلیم د هغوی شرعي حق بللی وو، او دی د حکومت مسؤلیت بللی وو چې سالم او خوندي چاپیریال ورته برابر کړي. په تازه څرګندونو کې د اسلام د دویم خلیفه عمر فاروق په دوره کې پر هغه د خلکو لخوا په محضر کې شو انتقادونو ته په اشاره ویلي دي چې د بیان ازادي د اسلام اصل ده. هغه په خپلو خبرو کې داسې ویلي دي:
واسلای ازادي اطرح خزه ورته چکی کې ازو تواره ده ته وایي چې کوم حق چې ماته الله پاک را کړی عمر ته څوک چې نه اخلي ازادي باید دې کوي. مونږه خل عمره د سنت چې عمره کول به کمال وحي قد سوي وحي نرز د پیغمبران نه د صحابه کرام نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسې فارغتي د شلمې استمه پیړی خلق لمان نه ولې بیرته تر ما پور هر څوک چې حاکمان دي کو والیان دي کو امنیت کمانډانان دي کو وزیران دي کو جمهور دي کو اكو صحابه کوي خطا کوي په خطا دي او شي دې فکر نه یو څوک یې غلط ده پوښتنه غلط نظر ورته ورکړي دا د هر مسلمان د هر فرد وظیفه ده چې خپل عمل ته ووایي چې دا کار د خلاف د شریعت
هغه بهرنی موسسه د افغانانو لپاره پیغور بللې او د ماسره او زده کړو ارزښت ته په اشاره ویلي چې افغانان په زراعت او نورو برخو کې سم پرمختګ نه دی کړی چې لکه بلې افغانستان محتاج دی او که سرحدونه پرې وتړل شي له لوږې او قحطۍ سره به خلک مخامخ وي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو طالب پلو او ان د طالبانو سیاسي مخالفانو د ښاغلي ستانکزي د دې څرګندونو هرکلی کړی دی.
تیره زیاته مننه فریده سیال زمو همکاره و چې د شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سیاسي موند سرګندونو او د طالبانو پلیکو کې د کورنیو اختلافونو په اړه د ناروی د کډوالو د شورا د رئیس د سرګندونو جزئیات اورول. په دې اړه د سیاسي چارو لشنون کې قریب رحمان شهاب سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. مننه شهاب صاحب چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. په طالبانو کې د اختلاف خبره څومره ستاسو زړه تلويږي په داسې حال کې چې له دې مخکې تل دا خبره کېده او طالبانو مخصوصا دا خبره کوله چې طالبان یو ډله ده او اختلاف نشته پکې؟
سلامونه قدرمن تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
الله ورځي چې طالبانو واک تر لاسه کړی دی دوی په لیکو او مشرتابه کې د اختلافات او مسله له ډیرو زیاتو مسایلو نه روښانه شوی او په یو ډول په ثبوت هم رسیدلې ده. ولې دغه د اختلاف موضوع د دوی ترمنځ تر اوسه یو واحد دریځ په اړه نشته چې خدي دوی اختلاف د څه شي په اړه دی. په خوا داس ویل کېدل چې ګواکې د پکتیا او کندهار ډلې په خپلو کې اختلافات سره لري او دا اختلافات به د واک د ویش او د څوکیو پر ویش وي. ولې اوس ښکاري چې د اختلاف اساسي مسایل او موضوعات نور دي. هغه طالبان چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان یا په قبایلي سیمو کې پاتې شوي دي او هغوی له نړۍ سره ارتباط نه درلود، له مډرنې ټکنالوژۍ سره اړیکې نه درلودې او هغه پخوانی دید او مفکوره ورسره د دا یوې ډلې یو خواته شوي دي. او هغه کسان چې په قطر کې وو یا د قطر دفتر یې رهبري کوه یا هلته مذاکرات کول دا بله ډله دي، او هغه کسان چې د طالبانو ټیټپوړي جنګیالي دي دا بله ډله دي. نو په دغه اساس دواړه غټ لوري چې هغه د قطر دفتر طالبان دي چې هم یې نړۍ لیدلې او هم له نړۍ سره د تعامل په ارزښت باندې پوهېږي چې شیر محمد عباس ستانکزی هم له همدې ډلې یو دی، دوی هڅه کوي چې د خپلو ټیټپوړو جنګیالیو ته هم دا ور وپوهوي چې هغه څه چې دوی ته راځي دا ټول خامخا سم نه دي، په دوی کې اشتباهات شته. ولې د کندهار ډله کوشش کوي چې خپلو جنګیالیو ته هماغه پخوانۍ مفکوره ورکړي ځکه په دې شکل سره دوی کولی شي هم د خپل واک ربقا تضمین کړي او تر څنګ یې خلک تر خپلو عوامرو لاندې په ډیر جدي ډول هم تر نظارت لاندې ونیسي او هم یې ځان ته تابع وګرځي.
مننه شهاب صاحب. ورسته لدې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په پانتونونو کې د انجونو د زده کړو مخالفت وکړ، نو ویل کېدل چې د کورنیو چارو او د دفاع وزیران غواړي چې کندهار ته ولاړ شي او له خپلو مشرانو سره د دې موضوع د حل لپاره خبرې وکړي. ستاسو تصور څه دی چې د دوی ترمنځ دغه مخالفتونه چې په اړه خبرې کیږي په کومه کچه دي؟ یعنی د نظر اختلاف دی او که د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلاف؟
ظاهرا هغه څه چې د رسنیو مخ ته راوځي دا تر اوسه د نظر د اختلاف تر کچې پورې دي. ولې په طالبانو کې چې کوم شی ډېر ورته ارزښت ورکول کېږي هغه اطاعت دی، دوی د مشر دی. یوازې همدغه ټکي ډېر طالبان نیولي دي چې ګواکې که اوس دوی بې اطاعتي وکړي په افغانستان کې به یوې بلې انارشۍ ته لاره هواره شي او هغه کسان چې د دوی مخالفین دي هغوی ته به یو بل فرصت ایجاد شي. نو په همدغه اساس تر اوسه دغه ټول اختلافات د نظر تر کچې پورې پاتې شوي دي. ولې هغه طالبان چې په کابل کې دي په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، دا په یو ډول په مسایلو کې تفاهم سره کولای شي، ولې هغه ډله چې په کندهار کې د طالبانو مشرم د دې برخه دی، د هغوی دید کاملا متفاوت دی، هم د افغانستان د قضایاو په اړه او هم د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیدونکي دي. دا وروستي فرمانونه اکثریت یې له کندهاره راغلي دي او د کابل اکثر وزارتونه، یعنی له محدود کسانو پرته چې د طالبانو د مشر په ډله کې راځي، اکثریت د دې مخالف دي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا د افغانستان په خیر نه دي، دا د افغانستان د ملت په خیر نه دي او دا د طالبانو په خیر باندې هم نه دي. یعنی هغه څه چې پېښ شوي، که د زده کړو په اړه دي، که د موسساتو کې د ښځینه د بندولو او یا کار نه کولو په اړه باندې دي، دا ټول د افغانستان په زیان تمامېږي او د کابل طالبان په دې پوهیږي چې دا دوی ته څومره زیان رسوي. ولې د کندهار کې چې څوک ناست دي هغوی دا نه درکوي، ځکه یې نه درکوي چې دلوږې مسله دوی ته نه رسیږي، فقر دوی ته نه رسیږي، دوی معاشات لري، امتیازات لري، ساتونکي لري، هغوی تر ډېره نه متاثره کېږي. هغه څوک چې متاثره کېږي هغه د افغانستان خلک او ولس دي، او یو شمېر طالبان دا درکوي چې خلک په دغسې پرېکړو سره متاثره کېږي.
مننه شاب صاحب. او یوه وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس هم ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې اختلافونه شته، نو البته د دې اختلافونو خبره لکه چې تاسو هم یادونه وکړه پخوا هم کېدله، خو بڼه یې بل ډول ښودل کېدله. ستاسو په نظر په طالبانو کې هغه اختلاف چې یادونه یې کېږي، دا د کومو اړخونو ترمنځ ده؟ یعنی هدف دا دی چې د نجونو د تعلیم یا د نجونو د پوهنتونونو د بندېدو او د نجونو د کار د بندېدو په اړه دا اختلافات را برسېره شول، اصلي اختلاف پر همدې موضوع دی او که نه دا څه نور سوابق هم لري؟ که لنډ ځواب راکړئ لطفا.
د نجونو مسله دا مسله روښانه کړه چې یو د نزا وړ موضوع شته، ښایي ډېر نور داسې مسایل او موجود وي چې په هغې باندې د طالبانو مختلف مشران سره یوه خوله نه وي. او دا طبیعي اصل دی چې ټول انسانان په یو نظر نه وي، ولې دا چې په حکومتدارۍ کې دوه متضاد نظریات په یو ځای کې سره ټکر کوي، دغه شی بیا ملت ته زیان پېښوي. نو په دغه اساس د طالبانو اختلافات هم د افغانستان په ګټه نه دي، یعنی طالبان واحد طالبان افغانستان ته ګټور ثابتېدای شي، په صورت کې چې د خلکو غوښتنو ته غوږ ونیسي، د خلکو لومړیتوبونو ته دوی هم لومړیتوب ورکړي او د افغانستان د پرمختګ او د بقا لپاره رښتینی او عملي ګامونه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د آزادی رادیو مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د تیر جمهوری نظام لومړی مرستیال ویلی دی کابل ته د نړیوالو مرستو د استولو د بهیر لپاره هیڅ داسې یو میکانیزم نشته چې ډاټ ترلاسه شي چې د مرستې د طالبانو له لاسه نه تیریږي او یوازې اړو کسانو ته رسیږي. امر الله صالح تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي هغه معلومات چې له ده سره دي خایي چې د ملګرو ملتونو او یا نورو غیر دولتي ادارو هیڅ ماموریتونه د طالبانو د استخباراتي ادارو لشتون پرته امکان نه لري. ښاغلی صالح دا ادعاوې پرته د کومو شواهدو له وړاندې کولو کړي، خو یادونه یې کړي چې کولی شي په دې اړه نومونه او تاریخونه هم د اړتیا په صورت کې شریک کړي. د امرالله صالح د ادعا له مخې طالبانو د پوهنې او روغتیا په وزارتونو کې چې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له خوا ډېر مالی ملاتړ کیږي، ملایان مقرر کړي دي. ښاغلی صالح زیاتوي چې هیڅ یو غیر دولتي اداره نشي کولای د طالبانو د استخباراتو له اجازې پرته حتی یو کارمند او کارکوونکی هم استخدام کړي. یو بل مورد چې ښاغلی صالح اشاره ورته کړې ده چې د ده په وینا ټولې غیر حکومتي ادارې باید د طالبانو د اقتصاد په وزارت کې ثبت او راجستر شي، کنه نو د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه طالب چارواکو د ښاغلي صالح د دې څرګندونو په باب کوم غبرګون نه دی ښودلی او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم د طالب چارواکو لخوا ځواب نه شوې. ملګرو ملتونو پرون افغانستان ته د نقدي مرستو په اړه په یوه اعلامیه کې لا افغانستان سره مرسته شوی پیسې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو مصارف وخودل. او د دې ادارې په یو اعلامیه کې راغلی و چې هیڅ ډول مرستې د طالبانو په اختیار کې نه ورکول کیږي او نه هم د دې هیواد کوم مرکزی بانک ته لیږدول کیږي، بلکې دا ټولې مرستې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسوونکو مؤسسو لخوا لګول کیږي. د یوناما په اعلامیه کې دا هم راغلی و چې د 2021 کال دسمبر میاشتې راهیسې او افغانستان ته د پیسو د انتقال د میکانیزم له رامنځته کېدو وروسته 1.8 میلیارد ډالر یعنی 300 میلیون ډالر افغانستان ته انتقال شوی دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. سیګار وای متحد ایالاتو له 2004 کال نه تر 2008 کال پورې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې 912.8 میلیون ډالر مرسته کړې چې لکبلې بهرنۍ پانګونې جلب او د افغانستان اقتصاد په خپلو پخو باید درېدلای وي، خو د دې ادارې په وینا د هدف ترلاسه نه شو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې دا خبره په خپل نوي خبر شوی راپور کې کړې ده. جزئیات همایون هیواد اوروي.
سلامونه تکل ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 9 خپور کړی ویلي چې د افغانستان د قانونو د استخراج په برخه کې د امریکا مرستې پر ځای نه دی لګېدلی او هغه هدف چې د دې قانونو په استخراج سره بهرنۍ پانګونه جلب او د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي لاسته نه دی راغلی. سیګار ویلي د امریکا متحده ایالاتو له 2004 کال څخه تر 2018 کال پورې د قانونو د سروې کشف قوانینو او ظرفیت لوړولو په برخه کې نږدې 912.8 میلیونه مرسته کړې وه، خو د سیګار په خبره د قانونو د اړوندو قوانینو په اصلاح کې د افغانستان ناتواني، د چارواکو او مسؤلینو ژر تبدیلي، ناامني، فساد، د زیربناو نشتوالی او د استخراجي صنایعو د روڼتیا له سټنډرډ څخه د افغانستان تعلق کول لامل شول چې د قانونو د استخراج په برخه کې شوې مرستې نتیجه ورنه کړي. سیګار د افغانستان د قانونو په استخراج برخه کې د امریکایي ادارو لخوا د مرستو نه څارلو ته هم اشاره کړې چې لامل یې د دغې ادارې په وینا ټاکل شوی هدف لاسته رانغی. د سیګار دا راپور داسې مهال خپرېږي چې تازه د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو نفتي حوزې تړون د 15 کلونو لپاره لاسلیک کړ، خو د چارو پوهان دا تړون په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت د هیڅ هیواد لخوا نه دی پیژندل شوی د نړیوالو قوانینو خلاف بولي. تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د قانونو په برخه کې د ځینو شویو تړونونو پاړه نیوکې شوې وې چې تخنیکي او حقوقي ستونزې لري. د چارو شننکې طارق فرهادي وایي د سیګار پر راپور کې فساد ته اشاره شوې او د افغانستان د قانونو په برخه کې اوسنی تړونونه هم ورته ستونزې لري. ښاغلی فرهادي ازادي راډیو ته وویل
عین موضوع از در حقیقت در صورتی که قرار
اوس هم ورته موضوع ده، په داسې حال کې چې تړونونه رونتیاونه لري، چاپ نشي او خلکونه ګوري چې چا څه او په څورو پوي خرج کړی دي. اوس هم حکومت هر څه وایي، افغانان په هیږي چې رښتیا نه ورته وایي. په افغانستان کې لوی ستونزه هم ده چې حکومتونه له عامو خلکو سره رښتونی نه دي. که رښتینی وای دا جرأت به هم کړی وای چې تړونونه چاپ کړي او ټول خلک ویني چې پوشي څومره وپلورل شول او څومره خلکو ته رسیږي، خو اوس دلته هر څه پټ دي.
د تیر جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د طبي زیرمو اندازه له 1 ټریلیون ډالر څخه ډیره ده چې دا کولای شي د نړۍ دغه بېوزله هیواد په یو شتمن هیواد بدل کړي. خو له دې سره چې هم په تیر حکومت کې ځینې تړونونه وشول د قانونو په برخه کې، اوس هم د طالبانو حکومت ځینې تړونونه کړي، دا مو خلکو په ژوند کې څه تغییر نه دی راوستی او ورځ تر بلې بشري ناورین پراخیږي. مننه.
همایون هیواد و چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د نوی راپور جزئیات اورول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وی په دولتي ادارو کې د عقیدتي ازموینو په دوام باندې لوړو زده کړو وزارت هم خپل کارکونکو عقیدتي ازموینه واخلي. د دې وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې له دې مخکې د پوهنې او مالی وزارتونو کارکونکو د ازموینه تیره کړې ده. د پوهنې او مالی وزارت یو شمیر کارکونکو چې د ازموینه تیره اخیستل شوی وای په ازموینه کې د عقیده او اسلام اړوند لډیرو سختو پښتنو سره مخامخ شول. اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د طالبانو حکومت په مالی او پوهنی وزارتونو کې د عقیدتي او دینی ازموینو نه وروسته اوس ویل کیږي چې د لوړو زده کړو وزارت لکارکونکو نه به هم د ازموینو واخیستل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې واضح هم دومره تایید کړی چې دغه ازموینه اخیستل کیږي، خو نور جزئیات یې په دې اړه باندې ورنکړل. د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی هم دغه ازموینه د دقیقې نیټې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ازموینه د پوښتنو یو لیست خپور شوی او دا شوی ده چې دغه لیست دغه پوښتنې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ غړي کا ځواب نکړه، خو په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوی معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینه کې دینی پوښتنې په ځانګړي ډول د شهادت د کلمې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند او د قران کریم د نزول په اړه باندې پوښتنې ویل کیږي چې پکې شامل دي. د دین وړاندې د خونځي یو شمیر ښوونکو او د مالی وزارت کارکونکو هم
د ازادي رادیو له خبريال سره زمونږ اړیکه قطع شوه. قدرمن اوریدونکو، د دې موضوع جزئیات به د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس ورزو د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو نړیوالو مسایلو ته ورزو. په ایران کې د وروستیو مظاهرو درې تنه نور ګډونوال په اعدام محکوم شوي چې له دې سره په اعدام د محکوم شویو ټولو معترضانو شمیر 1200 ته رسیدلی دی. په دې اړه په ایران کې دننه او د نړیوالو غبرګونونو په اړه د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره دی او جزئیات راکوي. نوری صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، وروسته له هغې چې دوه ورځې وړاندې دوه معترضان محمد مهدی کرمی او محمد حسینی اعدام شول، په ایران کې میشت مخخ سیاسي فعال ابوالفضل قدیانی دا حکومتي قدلونه وبلل او د دې هېواد ستر مشر علي خامنه ای د ایران د خلکو دښمن د واک وینې انتقې داسې یو دیکتاتور وبلل چې د ده په خبره د معترضانو د وژلو لپاره د حکومونو په ورکولو سره هره ورځ ځان کندې ته نږدې کوي. ابوالفضل قدیانی د اسلامي انقلاب د مجاهدینو د سازمان بنسټ ایښودونکی غړی دی چې د 2008 کال له مظاهرو او زرغون نومي غورځنګ وروسته په مکرر او څرګند ډول له امنه ای سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د خامنه ای اقداماتو تل معکوسه نتیجه ورکړې او هره ورځ پرې ویره غلبه کوي چې هیواد هم په خپلو اقداماتو سره د تباهۍ کندې ته ټېل وهي. په عین حال کې تکل صاحب د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وولکر ترک ویلي تهران هغو کسانو ته چې په اعتراضونو کې برخه اخلي د اعدام له سزا څخه په استفادې په خلکو کې ویره خپروي او د مخالفت مخه نیسي. ترک ویلي چې د هغو کسانو لپاره چې د خپلو اساسي حقونو لپاره غږ پورته کوي په مظاهرو کې برخه اخلي یا یې تنظیموي، د یوې جنایي وسلې په توګه کار اخیستل د دولت لخوا له وژنو سره پرتله کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ایران پرون درې تنه نور معترضان هم په اعدام محکوم کړل چې په دې سره تر اوسه په ایران کې پر اعدام د محکوم شوو معترضانو شمېر 1200 ته ورسېد. د ایران د قضایي ادارې اړوند میزان ویب پاڼې ویلي چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورت سفلا د مظاهرو په ترڅ کې د بسیج عملی شو د دریو غړو په وژلو کې د لاس لرلو په تور چې هغې ته له خدای سره د جګړې نوم ورکول شوی په اعدام محکوم شوی دي. البته تکاسب د یادونې وړ بولو چې د ایران د بشري حقونو یوه ډله چې مرکز په ناروې کې دی ویلي چې په ایران کې توقیف شو مظاهره چانو له ډلې یو سلو نه د اعدام د سزا سره مخامخ
دي. ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې په ایران کې د اعدامونو پر وړاندې د عکس العملونو جزئیات راکول. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه.
سلامونه امنی کې د اندازې رنجو اوریدونکو او کارکونکو ته. نن میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه اوسېدونکو یم. طالبان زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم دې ته ډېر متوجه اوسي.